Ağır Saat.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو تاسیساتو مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجي کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځانته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځنګړي ډول د افغانستان غونډیان په شکل تردید کړي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 88 مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار جلارې کلو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتيانو تکلیف آسان شي.
او ډونالد ترامپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبي کوریا، ماليزیا او جاپان ته روانيږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم وو منې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والی دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان بخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دګي کې نزدیکی طرفین در بر خاط داشت.
د نړیوالو چارو په عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنځشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا سی آی اس د دریم کنفرانس کوربه و چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څنډې ویل شوې. د یادونې ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او چاخ په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیا او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول دیش په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دا ویرات کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بیلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونه ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازي ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لوی او جدي اړتیا ده. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل د محل دوی په مسافرونو کالوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو بارونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچ میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی او وای دوی سږ کال د واګې بندر لارې ندی توانیدلې چې کافی وچ میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایی دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
خغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. ته د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یو خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورځو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لار بیرته پرانیزی. پروان موسم کې په یاد لار د افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنٹ، وریجی او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الخیلاو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټر ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامدار توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال رادیو ته وویل،
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینه، دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالت کې دي، او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنه مې دوه حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خوانا زیر آزی انہوں نے موٹر تکلیب بم نہیں دے ٹرانسپورٹ آمار باپ خلتے منہ سر رسی گرار سی
انگور کو ٹھول خراب سے اجدہ گا دی بوجی گا نگا جانا ٹھکر ویسا کو نہ دیکھے بازار تو زنو والا گال ٹھول اوبت روڑے آر وقت چے انگوران سے زن روچی پاکستان دا ٹیم کو مگنا لرا باند کو بانجان انگوران ٹھول اونا اوبو بیے دے ٹھول خراب سے مینہ اور کرنو چی دارا کہ اوبو نہ پیدا کی گی لمنزازوی اونرشتا مالی نہ پیدا کی گی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي، او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي،
اوسدواغموش وربندمش په کار جلارې کلو شي، د ګاډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیان د تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی، نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرونه تا کاروباریونه تا سخ نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوولیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې د کیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غالی اردو سی ور سی و دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د لانا وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وو وټله خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ می نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې گیټ کلا خلصي گیټ سه پاته نه لګي.
په ورته تو غزایی مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست و ساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادی ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکیږي. د سوداګری او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل،
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دي، او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي، او داغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د دې لپاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورن کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې ته د موضوع ته هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ونی آسیا ته مهم سفر پیلوي، او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي، او د سپینې ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د اسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په سنډه کې چې په جنوبی کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبی کوریا متمرکزه وي چیرته به چې ټرمپ د هغې هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبی کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبی کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبی کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ورآخوا
تاسو زموږه کله آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال لاګس راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبريالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونه نیولو او شکنجو سره مخ کړی دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به یک طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن مخیری چل 2021 کار را پا دیخوا طالبانو ده ها غصل پرچ دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکون کو ده ترنی سانسور او سزاگانو پا بلی کولو رسانه لما این زبولی افغانستان
نشته. دی راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکو یې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنۍ نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې کورنۍ رسنۍ خبریال چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ټول مونږ د ټول یوس په چا سنسور به خیر زیات دی. هغې ټول څه کولی کی د اروان بنات د پروتوکول ریاست د کابل کې وزارت د تلتر روستا ریپورت خبرول ورته لري کار خیر خو ریپا نه خبريان او نه سیاسي څنګه نن نو د پرون چلون کی یو د کار خنا نه شي وخت دی ټولي فروش شکنجه زندني کړم.
په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبريالې هم د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نه یوازې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړې توګه خزینه خبريالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشر کیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون سرمستی گو چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنه کړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې لری لاري لا تلس او ترکیه کې میشت ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او رادیو کې د موسیقۍ لنه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبر اعلانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. د سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبر اعلانو او رسنیو کارکونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزو او خبر اعلانو د او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبر اعلانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې عمله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو ناوړي اوریدونکو د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي ل سبان دی ویونی راهسي روانه ده او خلک وایي چې ډېر پتن کړي.
یو شمیر کابل خاریان وایي نشو خو یوونی راهسي د برېښنا ل دوامدارو پرچاوي سره مخ دي چې ورځینی چارې لستون سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمه اوسیدونکو عدل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوي زیات شده، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوي. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلی وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزه بیرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزې د ترمیم چارې چې 13 پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بیرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 200 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزه د امو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 11 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ پژمه نه یا ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پر خسه ودی. د چوڼې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 43 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کلکیشن سو مرم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپه محترم د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسې شې دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچې ته مجبورې مشتل یو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپس و، او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول. دونه سم ترګې میالته وای، بیا د کندهار د مالمن ترال ما چې بیا زرا لمه، او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو. سړی اغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تر کړی دی، په کوټه کې تر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یادې، اغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده، او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو، دا پښتو مزمن به راتوایه. هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل. بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده، یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم، په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړې و، ما دریم نو زب دریم سو یوم نو بیا زو اعلان یو کچته جراسی چې زورله پر گیټ نه پرښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو تل څنګه راغله نو پدې دغه برترا وېسته ول دوړس ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی په خپ روس پرې نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاو چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې چور راځه درس څوک نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړې ولیدله خبر نه وه هر خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو خپرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خپرونه وه بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله د سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودي اوسره مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه د استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سرمان صاحب محترم دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی روشم دغه سدی زه چې کله ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1400 بیا د زمري د میاشتې دوه منې چکیش نو لومړی شي ما په دا باندې لیکلې دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه ام دې رحمت واد ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلې دي مهرباني ښه یو آزاد نظم دی د امي په 2000 کال کې لیکل دي د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون څنګه غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې در باب خوژن نغمه ی چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسی ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورکسو ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموش ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیرې لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې بیا مې ځینې مقاله مال هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلې دي خو بیا چې کنات را لمه ملتي اخبارو سرغار اخبارو به مې پاکي او کلم شروع کی چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکله پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې زموږه کلی ویل دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقاله مې چاپ شوی مې په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغه سلند دې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کې سیمې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي مانا چاپه ځینې د کوشان لپاره لندن کې سي مې هم لیکلې دي انتباهي کې سي نو بچ دا چا په ځلاج په مخ راغلي دي مخ باندې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سي ویل کې ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاش وو نو دا خلاصې نو سره راو
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کوم مجموع هم چاپ کړی دی کتاب په شکل مې منزور دی
بلې اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړ چې ورکنسي چې په چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی بیروش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي. یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم غوښمه په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم اوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور شخه تر ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مکو
ولا ګرم چړي چې لمړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا شو واده وکي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کوي شې احساس کوي. نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځین کسان لپاره نو باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما باندې ولنه ټوټه کړي دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشلی کولای چې بجر شرایط کوم کار وکي مایوس نه سي او دا سي نه سي چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درېم نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرشاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي. تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل سم زه په بیخي خپل دولومه ځکه زما علاقه و پخوا او د زمونږ رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرسره واریان و د څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکرتوري اسات ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ورېدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول داسې کونه مرچې کښیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځل ستې کړې ستاده موږ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې یو ځانګړی ژوند دی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وای بیا به غو سم راغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي دا خبرونه کوم راورو اته بار داس ما په ځین خدای خدای مازم نه کوي فلمي رو خصب دا نه سم کولای زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشلې کومر څونه کارونه څونه چوکي و یا څونه پوسټر بیکاره ست څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات و د معلمي مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع په کې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپیشلې و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پېدله بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل په دې کې ځنه تبصره وی دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا میتور باندې بل خبرونه په یک زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک غوړي د پاو کې د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندور نه و د خلکونو کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخرمه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه ځخ په مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخیدر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلوېشت کې پنځه وروسته کې دا خبرې دا غسبله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې تورې مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو طلوع افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مخته وړل تر څنګ خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن وو وته
د وطن نو بیا على دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټ په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا او
نو بیا تم احساس کوی چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کډو وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه درکاو چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مې د کښین سم مایکروفون ته کښین سم نام التما مرکی وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول الله پاک یې سان دې ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله ومه ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چاسو سره یو پښون نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ول خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې چې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ځکړی المانیو به خې اورېدل نه و پرځینی وخت مو ترام شي لیکلی مو برتاین د نغلمانی مو ترام چې په افغانستان تر افله پر ای بد وټی کې سره مېره یا پر یو بد وټی کې سره دا تا به کوم شه بده هغه چې هغه د نغلمانی ژبه وو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاصې دی نو په دغه سیستم په یدم کرا 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 مې ځانو سره یار کې غوړم زما د ژبه کورس زما بستمی ایر کړی ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورام تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړی نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځانې څخه خبر ده پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته ځي ځینو عجیب غریب پیښ سره مخامخ کیږي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوې نیو دا ټول سیستم ته نوې وو د خلکو خبره ته نوې وې د دې دود دستور ته نوې وو هر خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وایي موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کما ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نه ځدیر بده خبره ده دا څلور سره ګوتی داسې نیسو چا خبرې کوونه تاسو یا ته یا داسې دا دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وایي خامخا څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چا وې سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل دي پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر شکر دی کوچنیانو لپاره ډېر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په لویر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه چپ ته بیا ادب د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او دا خلک نو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لږ موږ دا څه و په دې لږ موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل ته معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما نه څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور په شونډه به مسکا خبره ده څومره وګورم چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي به ته چې خو کړه پلاړې مور دی مور مراد چې وګورې وینې ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اورپاد افغانستان نو په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړی نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماړی را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو د خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچه ویلې کار وکړ. پس له هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نورې نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وای، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وای. ما هېڅ د المانۍ نه سوزده کولی، ځکه زما ټول کار دی سر کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوزده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه په ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و شدی کوي. بیا په لیکونو باختایم ځینې ادغه سره سره ځینې مواد را سره پراته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې سره ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
جمالو نند یار غلیدہ جمالو نن دزان جوړ کړی د جمالو